السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د غوایی اساور شپږ وشتمه د مې میاشتې شپاړسمه. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلوو. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وی پر روان 2022 میلادي کال کې له 12 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو اضطراری مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرونه وخته د کورونایو نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخه نیولې ده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنویو ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر شپاړس کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلي چې دغه لوبه د شپې پر اته نیمو بجو د دوشنبه د فوټبال په سټېډیوم کې پیلېږي. تر شپاړسو کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزي آسیا په اتلولیو یا CAFA جام کې لومړۍ لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه. خو د ویمه لوبه یې ازبکستان ته 6-0 وبایلله. د مرکزي آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان تر څنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو په کې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد د مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا CCP له ډلې سره د خبرو لپاره یوه بله جرګه ګمارلې ده. دې جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړي. د ازادي راډیو مشال څنګه او د امریکا غږ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسجدو د جرګې څه باندې دیرش کسیزې ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلي. پرون یکشنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یوه بله غونډه پلان شوې وه. که څه هم د پاکستان پوځ له CCP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو سرچینو تایید کړی چې پوځ د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی و او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل شوی او څلور تن نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پېښه په داسې ساحه کې شوی چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس کې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی، نیول شوی او په توقیف کې دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوسم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه نه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 40. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 28.
دا هوا حال مو په خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ د دې خبری مجله پورا پورونی کې راځي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې له اړو کسانو سره نورو مرستو ته ژمن دي. دغه سازمان وای
18.9 million people.
موږ اندېښنې د ښځو لپاره د مشخصو پروګرامونو د نشتون په اړه دي.
ماسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریزي کوربه دی چې د افغانستان پر موضوع هم احتمالا پکې بحث کیږي. په بهرنیو مسایلو کې د ناټو یو چارواکي د روسیې ولسمشر ته ځانګړی پیغام ورکړ.
The message we want to send to Mr. Putin.
خغلی پوتین ته زموږ پیغام دا دی چې هغه لنډېوالې دویمې جګړې رئیس خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړي.
دا خبری مجله تر اونۍ وبجوده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وای سر 2022 میلادي کال تر دې دمه په افغانستان کې لڅ باندې 100 میلیونو کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې دروان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ سي. بل خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری هم په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. سپی بلاستان اگزای او نور جزیات
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تیر 15 میاشتې په افغانستان کې لڅباندې او لسنی میلیونو خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د دبليو اف پی په یو ټوټ کې راغلي په افغانستان کې پر میلیونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لمړني توکي ویشلي. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیال انتهاوي بویلی وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ ده. 18.9 million people. لپاره ستونزې زیاتې کړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږکال د 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي سږکال یې له 5 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنیو مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي سږکال یې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړې. د یو این ایچ سی آر په وینا دوامدار بحران، بې ځایه کېدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو بنسټ یا یو ان وومن له افغان شوزو سره د ملاتړ په ټینګار سره له دغو شوزو سره د نقدي مرستو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي د شوزو له ځینو بنسټونو سره د ملګرو ملتونو میاشتنی مرسته افغان شوزو او نجونو ته د مرستو زمینه برابروي څو خپل راتلونکي ته هیله منې سي. نور په دې راپور کې
د هرې ورځې په تیریدلو سره په افغانستان کې د ښځو د باد وضعیت پر اندېښنې مخ په ډېرېدلو دي. تر ټولو تازه مواردو کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ یو این وومن په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښځې په افغانستان کې تر بل هر وخت ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ په افغانستان کې په ښځو او نجونو سختو شرایطو ته په پام ویلي چې په دغه هیواد کې د ښځو امنیت، بشپړ مشارکت او پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د دوی د ازادۍ په برخه کې ملاتړ ته ژمن دي. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب د ټینګار ترڅنګ له افغان ښځو سره د نقدي مرستو غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید یو مشخص پروګرام چې ښځې ورنه برخمنې شي تمویل کړي.
زموږ اندېښنې د ښځو لپاره د مشخصو پروګرامونو د نشتون په اړه دي. موږ په تیرو 9 میاشتو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د میرمنو لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او تمویل یې وکړي تر څو د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه سي.
په ورته وخت کې د جمهوریت نظام پر مهال رسنیزه فعاله ویدا ساغر وایي کوم مرستې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له برخې سره کیږي او دغه شان لګښتونه باید شفاف وي.
تر اوسه پورې چې په میلیونونو ډالر د ملګرو ملتونو د سازمان د میرمنو په واک کې وي، په کوم شمیر میرمنو نه ملاتړ شوی او د دوی په ژوند کې یې څومره بدلون راوستی دی؟ پوښتنه دا ده چې یاد بنسټ خپله څومره شفاف دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د اعلامیې په یوه برخه کې ټینګار شوی چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه یو لوری ولري چې هغه مخته تګ دی. د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې د افغانستان د 1940 کال اساسي قانون د ښځو او نارینه وو ترمنځ برابري په رسمي ډول وپیژنده، خو اوس د هرې ورځې په تیریدلو سره دا لویه لاسته راوړنه د له منځه تللو له خطر سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د ښځو د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې یو شمېر محدودیتونه ولګول چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سفر مخه نیولې ده. د کرزی نږدې کسانو ګڼو رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. خود طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد د پیشنه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کېدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفی الله ستانکزي ورباندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی و چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخوانی رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبره رسنیو راپورونه ورکړل. پخوانی ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دغه ستونزې ژر هواری شي. بیگانه وخت بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزی د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خبره به سمه نه وي میدان وای نه ګرځول سوی ځکه هلته ما پوښتنه وکړه میدان وکړه چې کوم شی هغو مسؤلینو خبر نه درلود. خیر بر صورت تحقیق هم روان ده، بیا په دې مورد باندې معلومات دقیق سي تاسو ته ووایم.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزی، عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلم یار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلم یار په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې و، بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یو طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به ټول نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. د قلم لار ټولنې مشر ماتیو لا ویسا چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره فعالیت کوي له چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د نجونو پر مخ ښوونځي بندې او نجونې حق نه لري چې ښوونځي ته ولاړ سي، چې دا یو غیر عادلانه پرېکړه ده. ټول خلک ولس مایوس دی، خفه دی، نجونې د رواني مشکلاتو سره مخ دي. هر ساعت هر دقیقه حسابوي، موږ خپله هر ساعت هر ورځ حسابوو چې نن به ښوونځي خلاصېږي، نن به ښوونځي. که څه مسؤلینو څو ځله له ولس سره وعده وکړه چې ډېر ژر به ښوونځي خلاص کړو، وعدې ورکوي، خو خلک نور حوصله نه لري، خلک نور زغم نه لري. زما له مسؤلینو څخه دا هیله ده، دا امید چې ژر تر ژر نه شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو پر مخ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښوونځي خلاص کړي، تر څو خلک خپل بچیان ښوونځي ته واستوي. تعلیم د دوی انساني اسلامي بشري حق دی. نور دې خلکو ته کومې بهانې نه کوي او په عمل کې دې ثابت کړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي.
د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا و چې د طالبانو له حکومت څخه د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره سوې. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریز کوربه دی. د منځنی اسیا هیوادونه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د دغه سازمان غړي دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دغو هیوادونو په وار وار د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له سپی بلاستانیک ځینې اوري.
د ټولیز امنیت د تړون سازمان د خپل تاسیس دیرشمه کلیزه په موسکو کې د سازمان د غړیو هیوادونو په یوې سرمشریزې سره دایروي. د روسیې د ولسمشر ویاند دمیتری پیسکوف ویلي د می په 14مه د دغې سرمشریزې دورهیي مشري د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان کوي چې وار د مخه موسکو ته رسېدلی. هغه ویلي د سازمان په دې سرمشریزه کې به په اړوندو مسؤلیتونو او د سیمې په تحولاتو بحث وشي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په منځنۍ آسیا او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تحولاتو او اړوندو الو پاړه د اقداماتو او پریکړو یو عمده ائتلاف ده. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د 1992 کال د می 15مه د روسیې، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بلاروس له لوري تاسیس شو. دغه سازمان د لږ تر لږه یو غړي تاجکستان سره افغانستان اوږده پوله لري. د یاد سازمان دا سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره تاجکستان او روسیې په تیر اکتوبر کې د افغانستان پولې ته نږدې د شاوخوا 15,000 روس او تاجک عسکرو په ګډون پوځي مانور ترسره کړ. د دغو مانورونو هدف له افغانستان د هر ډول احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې چمتووالی ښودل شوی و. خو هغه وخت د طالبانو حکومت ویلي و چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا او ګاونډیانو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د آزادې اروپا راډیو تاجکي څانګې راپور ورکړی چې د ټولیز امنیت د تړون د سازمان تر همدې سرمشریزې دوه ورځې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلو خبرې کړې. د راپورونو په اساس رحمان او پوتین د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې په امنیتي مسلو او هم له پولې هاخوا یعنی د افغانستان په خاوره کې دننه د زیاتېدونکو ترهګریزو ګواښونو مسایل یاد کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې د تاجکستان په خاوره هم د څو مرمیو د لګېدو راپورونه ورکړل شول. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې دا یوازې یوه پیښه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د پولې امنیت تأمین ده. تر دې مخکې داعش ډلې ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په توغندي باندې وشته ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله. بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. وروسته له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول، دغه ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړلې او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. دغه چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مقاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي. اخو د ناټو د عمومي منشي مرستیال مرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده. ښاغلي پوتین ته زموږ پیغام دا دی چې هغه له نړیوالې دویمې جګړې راهیسې خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړې. هغه په تیرو وختونو کې او اوس هم شاید د اوکراین د خلکو زړورتیا او د لویدیز سیاسي یووالي ته حیران شوی وي. د ناټو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه که د لویدیز مرستې دوام وکړي ښایي اوکراین جګړه وګټي. لویدیز پوځي کارپوهان وړاندوینه کوي چې روسیا په اوکراین کې په خپل یرغل کې درنه مرګ ژوبله لري او ممکن تر 15,000 پورې پوځیان یې لاسه ورکړي وي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي روسیې د اوکراین په یرغل کې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې. په همدې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف له شاوخوا څخه وتلي دي. دغه ښار د څو اونیو لپاره د روسیې د بمباریو شاهد و. د اوکراین پوځ وایي روسیې اوس د خپلو اکمالاتي لارو خوندي کولو ته پام اړولی او تر څنګ یې د اوکراین پر ختیځ خپلو راکټي او هوایي بریدونو ته دوام ورکړی.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پراروانو لسو دقیقو کی اسمت ساروان درا پرونو پبلا ټولګه کی ستاسو ملتیا کوي
ل خبرونو ور اخوا. السلام علیکم دې برخه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو د شمیر د کمیدو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي په هیواد کې له راغلي بدلونه وروسته د زده کوونکو شمیر کم شوی او ګڼې د اقتصادي ستونزو له کبله دولتي ښوونځیو ته تللي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
زموږ هیواد افغانستان دی.
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي ښوونځي لومړی ټولګی دی چې پکې ښوونکي زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخت دی. د یاد ښوونځي مسؤول شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې چې ورسره د ګڼو کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي ښوونځي وویستلي دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو له امله زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوی. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه ښوونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا یې دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړل. له موږ سره چې اوس کوم زده کوونکي په ښوونځي کې پاتې دي کم فیس را کوي چې زموږ هغه مصارف نه پوره کوي. استادانو د درې میاشتو معاشات د کور د څلورو میاشتو کرایه په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي ښوونځیو مسولین له ورته ستونزو سره ټکوي او وایي له بدلون وروسته یې د زده کوونکو په شمیر کې کافي کموالی راغلی دی. د ام القرا په نوم د خصوصي ښوونځي مشر قاضي حبیب الله د خپلو مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ سره اکثره کسان پولیسو د اردو موظفین چې دی هغوی به خپل بچیان مکتبو ته رالیږل، اوس چون هغوی وظیفې نه لري همدې وجه نه هغوی خپل بچي وباسي او زموږ تعداد هم کم شوی دی.
دوی زیاتوي چې خصوصي ښوونځي د پوهې او پرمختګ په برخه کې مهم رول لوبوي او لسګونه زره زده کوونکو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو تر څنګ په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د خصوصي ښوونځیو مسؤلین له حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې په افغانستان کې خصوصي سکتور د پرزیدو او له منځه تللو وژغوري. په کونړ کې چارواکي وایي په ټول هیواد کې راغلو تحولاتو خلک اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او مشران ورته د حل لارو چارو پیدا کولو باندې بوختي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ اطمینان ورکو چې کارونه روان شوي دي، معاشات شروع شوي دي، نو امید ده چې د دې کار د مخکې په پرتله باندې ښه وچلیږي او دغه خصوصي ښوونځي چې کوم ماشومان پکې دي انشاءالله د هغې هغه ستونزې به حل شي.
د تیر حکومت پر مهال په کونړ کې 13 خصوصي ښوونځي جوړ شوي او هغه مهال هرې کورنۍ کوښښ کولو چې د خپل عاید یوه برخه د خپلو بچو تعلیم لپاره سپما کړي. خو د جمهوریت له سقوط وروسته د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې سلګونه زره کسان له دندو او معاشونو بې برخې شول چې دې کار سره بیروزګاري زیاته شوه او سوداګریزې چارې هم زیانمنې شوې. که څه هم چې طالب چارواکي هر وخت ژمنه کوي چې د یادو ستونزو حل لپاره کار کوي، خو په تیرو شاوخوا نه میاشتو کې نه بې دندې شوي کسان بیرته پر دندو شوي، نه ټول ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیستل شوي، نه سوداګریزي چارې عادي حالات ته راغلي او نه هم اوسنی حکومت کوم هیواد په رسمیت پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 800 او 15000 نوی مندل شي.
په نړیوالو مطبوعاتو کې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ښځو د بندیزونو د زیاتېدو په اړه لیکنې خپرېږي. نیویارک پوسټ لیکلي، پا په داسې حال کې چې په امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ښځو د حقونو په تړاو په دې بحثونه کې چې آیا هغوی د ماشوم د ضایع کولو یا سقط حق ولري او کنه، په افغانستان کې ښځې نه یوازې له زده کړو او کاره بې برخې کړی شوي، بلکې اوس دا اجازه هم ورڅخه اخیستل شوي چې لوس مخ له کوره ووزي. د خبرونې اشاره د طالبانو د حکومت وروستي فرمان ته ده چې پر اساس ښځې باید سر تر پایه ځانونه پټ کړي. له کله چې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو د محدودولو لپاره یو په بل پسې فرمانونه صادروي. له محرم پرته د ښځو پر سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل، په ادارو کې د ښځو د کار بندیز، او اوس د ښځو هغسې حجاب چې طالبان یې په خپل باور اسلامي حجاب بولي. نیویار پوست دا ډول حجاب د هغو اقداماتو برخه بللی چې افغانستان منځنیو پیړیو ته بیایي، او د ښځو په اړه د طالبانو اقداماتو ته به اشاره لیکلي چې دوی تر ډیره ښځو ته د نارینهو د ملکیت یا شتمنۍ په سترګه ګوري. نیویار پوست په عین حال کې دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر کال د پریکړې طبیعي نتیجه بللې چې افغانستان ته یې شا واړوله. خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه ته په اشاره لیکي، بایدن افغان متحدان د طالبانو رحم و کرم ته پرېښودل، او په یوه حیرانوونکي پریکړه کې ګڼ شمېر امریکایي الوتکې، وسلې او مهمات دښمنانو ته ډالۍ کړل. ورسپانه وایي چې بایدن هغو میلیونونو افغان ښځو ته هم شا واړوله چې په تیرو شلو کلونو کې د آزادۍ خوند لیدلی و. نیویار پوست زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا په ستره محکمه کې د سخت په موضوع بحثونه کیږي، په کار ده چې د افغان ښځو پر غمجن برخلیک هم فکر وشي. ایرو ایشیا ریفیو خپرونې بیا د پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی او د افغانستان او هند له استخباراتو سره د دې ډلې د اړیکو د ادعا په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د 2021 کال د اګست تر 15 مخکې د پاکستان پوز پر لپسې ادعاوې کولې چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او د هند استخبارات یا را د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته نه یوازې د پاکستانی پوځیانو پر ضد د ټی ټی پی بریدونه کم نشول، بلکې تر پخوا زیات شول. د ایرو ایشیا ریویو له لیکنې سره سم پاکستانی طالبانو په خپل منلي چې په 2021 میلادي کال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 202 حملې کړې چې په لړ کې 509 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. خبرونه لیکي که هم د پاکستان پوځ وایي چې له خپلو وسلوالو مخالفانو سره که هغه بلوچ بیلتون غوښتون کې دي یا پاکستانی طالبان په جګړه کې برلاسی دی، خو پوځ اوس له دې ډلې سره خبرو ته غاړه ایښی ده.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
السلام علیکم، زه د نیمرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنول د کلی نه تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلامو دا درخواست چې زموږ د افغانستان ډیر غریب او فقیر بې وزله مسکینان او په جنگ ځپلي خلک دي، څومره ګوانډي ملکونه دي او اروپایي ممالک دي، دوی ته زموږ دا درخواست چې د افغانستان ډیر غریب او بیچاره خلک په سخت او په تنګو یعنی په سپین بودک او کوټه شمونه په زرونو په لکونو بیا سي خواران ولګول یو یو ځای په ځای د مزرعو لپاره لاړه، او بیا په خاصه توګه پاکستان ته زمونږ تګ راتګ مخه ډېره زیاته ده. تر دې پورې چې هلته زموږ خپل او خپلوان پاتې دي، سر یې هلته زمونږ ورکړي او بل ته خپلوالیانې دي، رشتهداریانې دي، او هغه بیا هلته مزوریانې کې خواران خو د پاکستان حکومت یا نور ملکونو نه ته زمونږ دا درخواست کوي چې دغه کوم خلک چې تللي دو سره په چې ښه سلوک ښه چار چلن ورسره وشي.
زده یلمن ولایت کې د چور سوالی د زمیندار د سیمه ته پیغام پرځم، اوروره د ما ژختل ورکوړ چارواکو پرې ورته وي د خدای پر لحاظ باندې دا څه حالات دی، دا وسره کم ژوند دي چې پر موږ باندې تیریږي، د اقتصادي ستونزو له امله موږ هیڅ شی په لاس کې نه لرو، نه مرستې کېږي، موږ او زه به مرستو پاتې سوال ته په یلمن زمیندار کې یو من غنم په 340 کالداري دي، یو درې لیټره د بوکه غوري په 1500 په 1400 کالداري دي، مجاریانی چې موږ ته وکړو حکومت زموږ غم وخوري نو دا زموږ غږ ورسوي.
السلام علیکم زه عبدالقادر افغان د هلمند سنړی کنه ولله سره د هلمند کوم خبرتي شوی چې سره کار نکړي کله کله خو یو ژوند هم په ډیر وخت نه وړي.